ورته د قانون بڼه لري، خو له بده مرغه بیا دغه دودونه تر ډیره د اسلامي قانون او د بشري حقونو له قوانینو سره په ټکر کې دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکي ادارې د 2000 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې هغه جبري ودونه چې په تاوتریخوالي اوښتي او عدالت ته د لاسرسي لپاره اړوندو ادارو ته یې مراجعه کړې، 6 ودونه ښودل شوي چې له دغه ډلې یو شمیر یې د هور نه په تیښته هم مجبور شوي دي. دلته ډېر داسې نشتون لري چې د خزو او نجونو ژوند یې محدود او له تاوتریخوالي سره مخ کړی. یو له دغو دودونو څخه هغه ژمنې او وعدې دي چې د نجونو پلرونه او وروڼه یې د لور یا خور د ورکړې لپاره خپلو ملګرو یا نورو دوستانو سره کوي. دوی په دې باور دي چې نارینه هیڅکله له خپلې خبرې نه اوړي که هغه یې د ژوند په بیه هم تمام شي. دغه باور تر ډیره د خزو او نجونو ژوند له تاوتریخوالي سره مخ کړی. د دغه باور له امله اکثره افغان نارینه کله چې د خپلې لور یا خور د ورکړې واده له چا سره وکړي بیا د هغې د خوښې پرته دغه واده ترسره کوي. 30 شاه محمد هم په همدې باور دی. هغه وایي پلار او وروڼه تل د لور او خور د ښېګڼې لپاره فکر کوي او هر څه چې کوي هغه د نجلۍ په خوښي. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا حق باید وروڼه او پلارونو ته ورکړل شي، ځکه دا دوی خپله فیصله په خپله وکړي. ښځې چېرته دومره فکر لري، یعنې دومره ژور فکر دوی نه لري چې دوی خپله فیصله په خپله وکړي. کس باریکه تجربه ولا هغه ولري چې دا څنګه کسه خپل پلار او ورور داسې کس په لټه کې وي چې هغه یو دوی ته خپله معلوم وي، کردار هر چېرته معلوم وي، نو دوی کوشش کوي چې هغه کس ته ورکړل شي.
د اسلامي شریعت له مخې ټول انسانان عادلانه حقونه لري او د واده کولو لپاره هر چا ته د انتخاب حق ورکړل شوی دی. دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي وایي د اسلام له نظره د نکاح انتخاب د ښځې او نارینه یو شان دی او دواړه لوري حق لري چې یو بل مخ کې تر نکاح وګوري.
دغه یو رواج چې یو څوک لوري پیدا شي ماشوم وي بس دا لور متا ته درکړه، یا ورور کله داسې یو حرکت وکړي چې ما تاسو ته خور درکړه، دا یو قاطی اشتباه ده. اول خو لوړکیتوب نه دغه کار نه ده پکار. دویم، هغه وخت باید هلک او نجلۍ ته ودونه وشي چې کله هغوی په خپله تصمیم نیون کې وي. دواړه باید دا فکر ولري او دغسې فکري بلوغ ته باید ورسیږي چې دوی یو بل تشخیص کړی شي او خپله آینده فکر ورباندې وکړي. او په دې کې هلک او نجلۍ اختیارمند دي، څوک چا سره واده کوي هغه یې خوښېږي که نه خوښېږي باید وویني. حدیثو کې دې خبرې کاملا اجازه شته ده. یو بل باید وګوري، لری نه که نږدې نه وي لری نه دی وګوري. بل د هغې فکرونه باید یو بل معلوم کړي. پلرونه باید هیڅکله هم د زمنو په حقله یا د لورګانو په حقله باندې دغسې قاطع او خودسرانه پریکړې او فیصلې ونه کړي.
د افغانستان په مدني قوانینو کې هم د ښځو حقونه خوندي دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قانون چې یوه رسمي جریده ده، د ښځو او نجونو د خوښې پرته ودونه یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له ډولونو څخه یاد کړي. حقوق پوه عبدالوحید فرزایی په دې اړه وایي،
د مدني قانون پر اساس یو ښځه د 14 نه وروسته حق لري له هر چا سره واده وکړي. دا د افغانستان د مدني قانون حکم دی او د واده صلاحیت دی ته ورکول کیږي. د افغانستان د اساسي قانون او د مدني قانون لمخې یو خزه په دې باندې اړ کیږي نه چې د هر چا سره چې د ورور غواړي یا د دې پلار غواړي یا د دې مور غواړي یا د دې کاکا غواړي د هغې سره بیا واده وکړي. هر څوک خپل حق لري چې د هر چا سره چې غواړي واده وکړي. دا د خزه یا د نجونې اساسي حق ده او هیڅوک د دې حق معنی کېدای شي.
د خبرونې په دې برخه کې به د عامو خلکو خبرې واورو چې د نجلۍ د خوښې پرته واده ول څه ډول ارزوي.
زه احمد صایب حسرت ما د کابل خریو تن وسیدون کې هر هغه لور یا هم هر هغه انجلی او هر هغه لک هغه مال د خپل ژوند ملګری یا د ملګری لپاره پریکړه کولای شي چې دی د عمر او د عقل او د هر لحاظ څخه تکمیل او بشپړ شوی وي.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه دا چې په افغانستان کې او لامل دا دی چې په دې ولایتونو یا مثلا په پښتني ټولنه کې دا موږ ته د نیکونو او د وخت څخه یو دود راپاته دی چې دې دوه ته موږ ښه دود نسو ویلی. دا یو ناوړه دود دی. دا یو داسې دود دی چې په دې کې د ښځو طبقې څخه سربستا د دوی حق اخیستل سوی دی.
خبر صدیقی هم نیمروز ولایت اوسیدم که دغه واده چې ده دیو ټول عمر د تصمیم نیول هغه ډیر یو غټ شرط ده که دیو د نجونې او هلک په تصمیم وي دا به ډیر ښه وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د همدې موضوع په تړاو د کابل پوهنتون د استاد محمودی تقوا خبري واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی تقوا کراته وایست چې د دې لامل څه دی چې په افغاني ټولنه کې اکثره خلک خپل لور ته د ژوند د ملګري د انتخاب حق نه ورکوي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یو ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل همدغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لور یو کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي او بل لور هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي او هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغه ټول حقونه پموټی کې نیسی چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې لکه ځو سره اندغه چالان روان دی، یعنی د نورو حقونو ترڅنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخستل شوی دی. دا ازادي خو ډیره لری خبره ده چې یو انجلۍ خپل انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا عقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي د انجلۍ نه حتی خوخه هم نه اخلي چې د غوی رضایت دی دغه مرکه او دغه رښتې لپاره کنه دي. بل لامل نه پوهیده زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتو سیمه کې له خارونو لري، هغه سیمه چې هغه ته پکې پوها او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عاشوي باتی په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علم یک کموالی هم د دې سبب کیږي چې دوی په پوها او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده، هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي چې بل اخر هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
اغلی تقوا د نجونو په زور ودول او هغوی ته د ژوند د ملګری د انتخاب حق نه ورکول د نجلۍ او هلک پر راتلونکي ژوند څه اغیز لرلی شي؟
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د میرمنې په حیث قبول کړي. زه فکر کوم هغه ناخوالې چې بیا ژوند ته راځي دوی به د توافق په اساس قبول کړي، یو قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق کړي مخ کیږي نو د هغو تحمل به ډیر زیات سخت وي. هغه د چیزمون په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه شکل په لوی ټولنه بدلیږي، نو مشکلات لمغه پایل څخه ورسره مل او بل اخر په لوی ټولنه تمام وي. د چمون غنن څلويشت کاله پر لپسې په جګړه کې ښکیل یو بل مو د تاریخ چې هر پاڼه راوړې و افغانان په جنگ کې ښکیل او ناآرام سیمه ده. لاملونه هم دغه د چیزمون د دوو کسانو په سول ژوند نه دی کړی، هغوی ته انجلۍ ته خاوند او خاوند ته انجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي نو دغه پایله به همدغه څلويښت کاله جګړه وي. ډیر وخت تاسو اوس کېدلی شي شاید وي چې دغه د امن په خونو کې یا هم په محاکمو کې وینو چې ډیرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډیرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د انجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغه د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
نړۍ اوریدونکو د دې ونې د خبرونې موضوع چې د نجونو په زوره ودولو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا ته خدای پامن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون